السلام علیکم قدر منو لیدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو ته خراغ لست دا د روکراست یا د سپینی خبری پروگرام دی ز گالیا رانا نورستانی د خپل همکار حفیظ آصفی صاحب سره یو ځای دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوو لکه د تل پشان په پروگرام کې په یو موضوع باندې د دوه قدر منو ملمنو سره به خبرې وکړو د نن ورځې د سپینی خبری د پروگرام موضوع ده افغانستان د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یادولو وړ ده چې په امریکا کې د هډسن انسټیټیوټ پرون د افغانستان په اړه د وی غونډي کوربه او په دې غونډه کې د افغانستان اړوند موضوعات په حق له خبرې وشوې او د افغانستان وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوی دی په دې غونډه کې د افغانستان نه بهر ځینې سیاسي څېرې ګډون درلود چې د جزئیاتو په حق له باسفي صاحب تاسو ته معلومات وړاندې کړي او هم د پروګرام ملمانه تاسو ته
بله تشکر از شما با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه روک و راست سپین خبره حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با همراهی همکارم بانو نورستانی برنامه امشب گردانندگی میکنیم. همین رقم که همکارم گفتن انستیتوت هدسن در ایالات متحده روز گذشته میزبان نشست در مورد وضعیت افغانستان بود و در این نشست وضعیت افغانستان سخت نگران کننده توصیف شده. آیا افغانستان به فراموشی سپرده شده؟ این مطلب است که با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. مهمانای امشب ما جناب آقای نجیب الله اخلاقی تحلیلگر روابط بین الدول و جناب آقای اسحاق اطمر استاد دانشگاه برلین و آگاه مسائل سیاسی هستند که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم. تشکر از حضور شما.
خلاصت و یو دیره مننه کوم استاسو نه چې زمون بلونه منلی او په دې پروگرام کې موږ سره ګډون لري اخلاقی صاحب او اطمر صاحب
د ای رابطه امیر خم که ما عرض کردم پیشتر همکار ما نجیب خلیل که در انستیتوت تحقیقاتی هدسن که در واشنگتن دی سی موقعیت داره رفته بودن و در رابطه به این نشست با مهمان ها صحبت داشته و گزارش تهیه کرده که با مهمان های محترم یک جای میبینیم.
انستیتوت تحقیقاتی هدسن واقع در واشنگتن دی سی بر روز سه‌شنبه میزبان رویدادی در رابطه با وضعیت فعلی در افغانستان، عملکرد طالبان و حمایت از مقاومت در برابر طالبان بود. این انستیتوت یک روز قبل از این رویداد یک گزارش مفصل را تحت عنوان ایالات متحده باید از جبهه مقاومت ملی افغانستان حمایت کند و نشر رساند که در آن وضعیت افغانستان را سخت نگران کننده توصیف کرده است. در این رویداد احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی که از طریق آنلاین صحبت می کرد در اشاره به عملکرد جامعه جهانی در برابر طالبان گفت که طالبان از خستگی و سیاست تسلیم گرایانه که در میان جامعه جهانی نسبت به افغانستان ایجاد شده سوی استفاده می کنند که تأثیر آن به وضاحت روی مردم افغانستان به خصوص زنان در 3 سال گذشته دیده می شود.
اقدامات طالبان در مجموع تنبیه مردم به صورت کل و کشاندن کشور به صوب خونریزی بیشتر و پایگاه مسئول برای دهشت افغانان است.
آقای مسعود گفت افغانستان به یک بهشت برای تروریستان بین المللی مبدل شده. طالبان و القاعده در افغانستان تقویت یافته و مدارس جهادی در 400 ولسوالی افغانستان ایجاد شده. و این امر باعث می شود که هزاران جوان افغانستان ایدئولوژی افرادگرایی را فرا گیرند. وی همچنان گفت که جبهه مقاومت تنها بوده، تنها مانده شده و فراموش شده است.
تلاش های ما برای ایجاد یک افغانستان دموکراتیک است. یکی از چیزهایی که ما خواهان آن هستیم این است که از طریق اقدامات سیاسی کارهای خود را به پیش ببریم. برای اولین بار ما یک فرایند سیاسی را ایجاد کردیم که از حمایت مردم برخوردار بوده و از هیچ نوع کمک خارجی برخوردار نیست که این نشانه توانمندی و اتحاد برای پیشرفت است. بسیار مهم است که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد و بداند که برای رژیم سرکوبگر طالبان بدیل دیگر وجود دارد.
لوک کافی عضو ارشد انستیتوت هدسن در پاسخ به اینکه آیا افغانستان دیگر در پالیسی خارجی ایالات متحده یک اولویت نیست گفت
Whether it's Democrats or Republicans
مطلقاً نه چه جمهوری خواه، چه دموکرات، چه رئیس جمهور بایدن و چه رئیس جمهور ترامپ، هیچ تلاش معناداری برای رسیدگی به برخی از چالش‌ها و مشکلاتی که در افغانستان با آن روبرو هستیم وجود ندارد. فکر می‌کنم دلیل آن این است که در بین قانونگذاران و سیاستمداران ایالات متحده در مورد آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، در مورد چگونگی خروج از افغانستان یک شرمندگی جمعی وجود دارد. بنابراین در نتیجه مردم افغانستان است که رنج می‌برند.
علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، با حضور در این نشست بیان داشت که دهشت افغانان کشورهای مختلف به شمول کشورهای آسیای میانه در افغانستان تمرین داده می شوند و با پاسپورت افغانستان به کشورهای غربی به شمول امریکا فرستاده می شوند. اما در داخل کشور؟
در داخل کشور جبهه مقاومت ملی افغانستان با همه این گروه‌های تروریستی می‌جنگد، در حالی که هیچ حمایت دریافت نمی‌کنند و مورد تایید قرار نمی‌گیرد. معلوم دار ما به مبارزه خود ادامه می‌دهیم. ما مصمم هستیم، اما مبارزه با 21 گروه تروریستی کار آسان نیست.
این در حالی است که طالبان همواره از ایجاد امنیت در کشور صحبت کرده و گزارش ها در مورد گسترش گروه های دهشت افغان در افغانستان را رد کرده، آن را تبلیغات غرب خواندند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بیا هم قدرمن و لیدونکو خر اغلاست ده امریکا غاگ آشنا رادیو درک راست یا ده سپینه خبری پرگرام ده چه پا پرگرام که مونگ سره لنه که مرغه دوام المانه ملدی ده هم دی راپور پا دوام ده ملمانه و سره به بس مترکو او زمونگ ده پرگرام ده بس اساسی تکی دی چه آیا ده افغانستان ده نریوال و لخوا هیر شوه دی دا پختن از غوانم چه ده پرگرام ده ملمه سره محمد اساق اتمر سایب سره مترک اتمر سایب یاوار بیا تاست خراغلاست مهم پا خبرونه که تاست خراپور ولیده او په دې راپور کې هم دې ته اشاره وشوه چې لکه د پخوا په شان افغانستان اوس د نړیوالو لپاره د پام وړ هیواد نه دی، او دا هغه خبره ده چې یوازې افغانان نه کوي، نړیوال بنسټونه، امریکایي چارواکي، سیاستوال وار په وار دا خبرې کړي دي، او همداشان د بشري حقونو سازمانونه چې افغانستان د نړۍ څخه هیر شوی دی. څه فکر کوي ستاسو په نظر، آیا واقعا افغانستان د نړینه هیر شوه دی؟
من د نن رسانی خور تاست جناب آصفی سپتا درون مر و اخلاقی سپتا استاد سیوری دون کلی دون کتا سلام و داودی کیل
علیکم سلام.
با حقیقت که د افغانستان قضیه لکه چه تاسی ورد اشاره و که پلی مولی توب که نده زکر نره او مخصوصا زبرزواکونه دوی په نورو مسائل باندې او په نورو مشکلاتو باندې اخته دي. اوس وخت کې د اوکراین جګړه ډېر مهم دی او هغه جدي پړاو ته رسېدلی. د غزې مسله ډېر مهمه مسله ده، په دې کې شرق او غرب دواړه مصروف دي، مخصوصا امریکایان په دغه برخه کې د پیسو او د سلاو او د تجهیزات په برخه کې اسرائیل سره کومک کوي. همدغسې په منځنی آسیا کې او په منځنی ختیځ کې امریکا مصروف دی، او د اوکراین په جګړه کې هم اروپایي هیوادونه خپل امریکا هم له اقتصادي نظره ډېر مصروف دی او هم د سیاسي حیثه. تاسو که راپورونه لوستي تر دې دمه پورې امریکا 400 میلیارده ډالر اوکراین ته لیږلي دي، دا کمې پیسې نه دي. سره د دې چې امریکا په افغانستان کې هم تقریبا په شل کلونو کې $1 تریلیون مصرف کړ، او د امریکا د افغانستان د وتلو یو علت هم یو اقتصادي مسله و. امریکا دې پسې و چې افغانستان کې داسې یو نظام راولي چې د دوی منافع او ګټې خوندي، لیکن د دوی تلفات دي نه، د دوی مصرف دي کم. متاسفانه په شل کاله جمهوریت کې هم هغه زموږ سیاستوال یا زموږ نظامونه په دې ونه توانېدل چې دوی بنسټیز کار کې نهادونه چې هغه دیموکراتیک نهادونه او د خلکو بنسټیز فکر ته دوی یو اساس کیږي هغه کار مونږ شو. نو دغه ټول کمون په پام کې ونیسو، امریکا مجبور شو چې یو بل لوبه ته لاړ شي، او هغه لوبه دا وه چې طالبان ته واکس پای اوس طالبان امریکایي ګټې خوندي کوي، او امریکایي ګټې په اوس وخت کې د امریکا د دښمنانو مهارول یا هغوی ته مزاحمت پېښول دي. او زه داسې فکر کوم چې طالبان دغه وظیفه ډېر په ښه توګه پر مخ بیایي. دننه په افغانستان کې یوویشت ترهګرې ډلې شته دي چې همدا اوس چین، منځنی آسیا، روسیه، ایران دوی ښه ګواښیي، او دا ټول د امریکایانو په قومنده کې دي. دا چې د اوس وخت دپاره امریکا توجه ورته نه کوي، البته د دوی روابط ډېر عمیق استخباراتي امنیتي دي. د طالب مشران په میاشت کې یو ځل قطر ته ځي، دوهې ته ځي، هلته د امریکایي استخباراتو سره د سیاهي د مرستیال سره د نور جړپو چارواکو سره خبرې اترې کوي، د هغوی نه پیسې اخلي. همدغسې امارات متحده ته د دوی سفرونه، همدغسې یعنی هغه مقامات باندې چې خپل امریکا بندیز لګولی، انعامونه یې لګولی.
اتمر صاحب، د دغه ادعا په اړه هیڅ شواهد څه نشته چې دوی هلته ځي، د چا سره ګوري، څه برنامه فرضاً اخلي؟
شواهد شته دي، تاسې د خپل اخبار ګوري، عبدالحق وسیق چې ځي، ملا یعقوب چې ځي، دوی د سی آی ای د معاون سره ګوري، دوی د وزارت خارجه د امریکا د وزارت خارجه د مقامات سره ګوري، د امریکا د سفیر یا شازافر سره ګوري، هغوی سره منظم دوی لیده کاته کوي، حتی دوی ته پیسې هم ورکول کیږي هر یو ته بیل بیل. دا خبرې دي چې په رسنیو کې راځي، مونږ دا خبره د سال
یعنی دا یو لوی ادعا دی چې که فرزن داسې یو څه دا بیا د امریکا موقف هم تر پوښتنې لاندې راځي. په هر حال مننه کامت مرسل ستاسو فکر.
تشکر جناب آقای اتمر. بس با آقای اخلاقی دنبال میکنیم. جناب آقای اخلاقی، خوش آمدین به برنامه و سلام مجدد. خب در این گزارش که شما دیدین که در انستیتوت تحقیقاتی هدسن بود، ظاهرا کسایی که در اینجا حضور یافته بودن معلوم میکنن که کوچکترین کمک به جبهه مقاومت و یا اپوزیسیون افغانستان نمیشه و جهان همچنان آهسته آهسته آماده تعامل با حکومت طالبان است. شما چی فکر میکنه؟
خب درود بر شما آقای آصفی گرامی، همکار شما، همچون جناب استاد اتمر و همه بیندگان و شنندگان رسانه شما.
علیکم
سلام. با باور من دو پیام میتونم داشته باشه خود گزارش. پیام اولش است که خب یک واقعیتی از روی واقعیت‌های انکارشده افغانستان، یک پرده از روی واقعیت‌های انکارشده افغانستان کمی برمی‌دارد به او، اینکه بحران در افغانستان را برجسته می‌کنه و بحثی چگونگی حکومت داری و وضعیت مردم در افغانستان را. اما پیام دیگه‌اش جنگ است. جنگ به این معنا که دقیقاً جنگ به شیوه قبل از 2020، زمان جنگ‌های داخلی. یعنی وقتی در گزارش انستیتوت، در جنبندی گزارش انستیتوت میگه که از احمد مسعود حمایت شود، یعنی حمایت از احمد مسعود معنیش چیست؟ او را زمان که یک سازمانی به اسلام مطالعاتی تحقیقاتی در امریکا همچه گزارش را نشر میکنه، معنیش این است که بریم به جنگ داخلی. خب وقتی که اگر قرار بود که به اسلام بعد از 20 سال حضور امریکایی ها و کشورهای عضو ناتو در افغانستان دوباره پس برگرده به نقطه قبل از سال 2020، حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان، حضور 20 ساله کشورهای عضو ناتو در افغانستان به کلی به معنا خواهد شد. به باور من این گزارش بیشتر، همونطور که من عرض کردم، آقای اتمن در بخش از صحبتاش اشاره کرد، خب از یک تو سعی کردن که مستقل از پالیسی های کلان امریکا گزارش را منتشر کنه، اما از سوی دیگه گزارش هیچگاهی به آلام اصلی، به درد اصلی، به رنج اصلی مردم افغانستان نپرداخته. واقعیتش اینه که هم اگر مثلا از احمد مسعود حمایت شود و تعبیر این گزارش چه اتفاق خواهد افتاد؟ خب میتونه احمد مسعود به تنهایی یا به شخص به جانشین یا به اصطلاح بدیلی برای طالبان باشه؟ که قطعا نمیتونه باشه، چون احمد مسعود هم یک فرد هست و جایگاه احمد مسعود هم ممکن در افغانستان آنچنان که در گزارش تصور میشه بزرگ نمایی شده نیست. ولی واقعیت این است که نه، تکیه کردن روی احمد مسعود اصل مسئله است، بزرگ نمایی که در گزارش شده، و نه اینکه اصلا نپرداختن به نقش اصلی آمریکا در مسئله افغانستان در مورد حقوق بشر. سرنوشت 40 میلیون جمعیت افغانستان یک نوع کوچک نمایی هست. شما ببینید هیچ اشاره به این نمی شود که خب همین امریکایی که اگر امروز هفته 40 میلیون دلار به طالبان می سپارد، مگر ممکن است که 40 میلیون دیگه به احمد مسعود بسپارد؟ یعنی به لحاظ اخلاقی همچون چیزی را نمیتونن یک نهاد مطالعاتی برجسته کنه. خب به جای از اینکه گفته شود که شما به احمد مسعود کمک کنید، به جای از این چرا فشارهای نهادهای مطالعات تحقیقاتی بر نهادهای قدرت در امریکا جدیتر نشوند که 40 میلیون دلار را قطع کنه؟ یا مثلا در موضع‌گیری جناح‌های دو جناح،
یکی از مشکلات عمده هم جناب آقای اخلاقی شاید این باشه که نبود یک اپوزیشن واحد که نمایندگی بکنه از مردم افغانستان. این هم یکی از مشکلات میتونه باشه در این مورد.
خب خیلی بدبینانه اگه صحبت کنیم جناب آصفی گرامی، ما به عنوان کسانی که امروز میخوایم حداقل در برابر تاریخ واقعیت ها را بگوییم، یک چه اتفاق افتاد همه میدانند، یک چه اتفاق خواهد افتاد در آینده هم تا حدودی برای کسانی که الفبای سیاست و مناسبات سیاست را میفهمند به نظر ما واضح است. اما یک واقعیت مسلم این است که اتفاقی در افغانستان افتاد، هیچ کس نمیتونه از مسئولیت از او فرار کنه. و ما نمیفهم با کدام ادبیات میخوایم میره عرض کنم، تصور ما از آنچه در مناسبات سیاست قدرت در افغانستان اتفاق میفته روی کردی ایالات متحده آمریکا و کشورهای همپیمانشون در مسئله افغانستان برای همیشه به عنوان یک مسئولیت اخلاقی به اصطلاح روی دوششون خواهد.
بله، تشکر جناب آقای اخلاقی.
مننه کوام اخلاقی صاحب. اتمر صاحب، ده اخلاقی صاحب، ده خبرو په دوام چه په دی راپور کې چه مخکې ورته اشاره وشوه، د هدسن په انستیتیوت کې څو موضوعات ته اشاره وشوه، او د دې ناستې یو پیام دا هم کېدی شي چې د طالبانو د مخالفو ډلو نه ملاتړ وشي. اوس خبره دا ده چې آیا د دې انستیتیوت غوښتنه چې دوی دا غوښتنه لري دا به ومنل شي؟ او بله خبره دا چې امریکا آیا اوس دې ته علاقه مندي لري چې په افغانستان کې یا د افغانستان په سیاست کې مستقیما دخالت ولري، او یا هم د طالبانو په وړاندې د کومې ډلې ملاتړ وکړي؟
البته زما یقین داسې دی چې امریکا اوس کې داسې کار نه کوي چې یو بل مشکل ته لاړ شي. اوس د امریکایانو د طالبانو روابط ډېر نږدې دي، ښه دي، او امریکا دغه غواړي. تاسې د دوهې په درېیمه ناسته کې ولیدل چې هغه د مدني ټولنې غوښتنې، د نړیوالو غوښتنې، د خپله د افغانانو غږ وانه اورېدل شو، او دوی صرف د طالبانو هغه غوښتنو ته تمکین وکړو او غوښتنې ومنلې. یعنې دا په دې باندې دا د دې باندې دلالت کوي چې امریکا اوس د بشري حقوقو په برخه کې هغه څه چې پخوا فکر کېده، یا د ښځو د تعلیم، یا د ښځو د کار په برخه کې، د دې پسې د چا خبره سر نه خوږي. اوس هغوی دپاره دا ډېر مهم دی چې افغانستان کې د دوی پیسې کم مصرف شي، او د دوی هغه په اصطلاح هغه اوامر یا د دوی غوښتنې یا د دوی ستراتیژي پلی شي. او هغه دا دی چې سیمه کې دغسې ځواک د دوی زمینه او فرصت برابر کړي چې بیا راتلونکي کې د هغه نه دوی خپل د خپل دریفان د خپل خاطر استفاده وکړي. بل خبره دا ده چې یو انسټیټیوټ د امریکا سیاست ته تغییر نشي ورکولی. انسټیټیوټ یو کنفرانس ده، غواړي د نړۍ نه یا د خپل د افغانانو نه مختلف اقشارونه دې کې ګډون کوي. دا صرف یو زمینه او فرصت دی د څو خبرو دپاره، لیکن دا په دې معنی نه ده چې د امریکا په سیاست کې دا اغیز ولري. بل خبره دا ده چې موږ دوستان همیشه موږ دا خبره وایو چې موږ حمایت کیږو نه. خبره دلته دا ده افغانانو ته او نړیوالو ته چې اوس تاسو چا سره کومک کوئ، هغه کسان چې دوی ځان ته بدیل وایي، آیا دوی همدغه کسان نه ول چې په دغه شل کلونو کې د ټول امکاناتو نه په استفادې سره دغه بنسټیز کارونه دوی جوړ نه کړل، د فساد او د ټولو ناخوالو زمینه تر ناامنۍ پورې، تر د حکومت د ګواښولو پورې، تر د قانون تر پښو لاندې کولو پورې، تر نور مختلف انواع د فساد د همدوی د خوا نه ترسره کېدل. او اوس موږ هغې ته راغلي یو چې دوی اوس بیا غواړي چې موږ باید بدیل وګرځېږو. که بدیل هم ګرځېږي، باید دغه بدیل د ملت په خوښه یو بدیل راشي. دا چې یو سیاسي ګروپ راځي او ځان بدیل معرفي کوي او داسې فکر کوي چې دغه ټول حق او امتیاز د دغه مخالفت دوی باید ولري، دې سره هم د افغانستان ولس خلک موافق نه دي. زه دا وایم که بدیل جوړېږي هغه د ملت په خوښه، د ملت پشتیباني باید وشي. اوس دغه کسان چې دوی د بدیل ادعا کوي، دوی سره څومره ولس ولاړ دی زه خو په دې پوه نه شم. درې کالو کې څه شی دوی کړی، نه په سیاسي ډګر کې، نه په نظامي ډګر کې.
ادعا کوي حتمر صاحب، دوی ادعا کوي چې په دې درې کالو کې دوی په یوازې سر د خلکو په مټ د طالبانو سره جګړه کوي دننه په افغانستان کې.
ګورې دا خو داسې خبره ده، ترهګرې ډلې هر چېرته چې دا کار کولی شي، تروریزم یا افراطیت یا مثلا دغه ډلې چې دي، دوی کولی شي چې یو ځای ناامنه کړي، لیکن دا بقا نه لري، دا پایدار نه دی. هغه وخت کې دوی پایدار کیدی شي چې ولس ورسره ودرېدلی، دوی جبهه ولري، جبهه یو مرکزیت ولري، هلته ولس دوی سره په تماس کې، د ولس خبرې ته دوی غوږ ونیسي. په دغه درې کالو کې خو دا پنځه شپږ کسانو نه مازیات بل څوک نه دی لیدلی. حتی دغه روشنفکران، دغه سیاسیین چې پخوا کې جمهوریت کې دوی سره یو ځای کار کول، تر اوسه پورې دوی د هغه تایید لا ترلاسه کړی نه دی. تاسې اوس په امریکا کې وګورئ څو ډلې شته دي، په اروپا کې همدغسې ډلې شته دي، په ترکیه کې، په منځنۍ آسیا کې. دغه سیاسیین دي تر اوسه پورې دوی یو عادت نظر رامنځته کړی نه ده. دا خپله یو ډېر لوی خبره ده چې څنګه تاسو کولی شئ چې یو وحدت نظر تاسو تر اوسه پورې په درې کلونو کې.
بله، تشکر جناب آقای اطمر. آقای اخلاقی، اگر بحث کمکی از انستیتوت تحقیقاتی حدسن فراتر بریم و گسترده تر ببینیم، خب یک رقم که آقای اطمر فرمودن یک انستیتوت تحقیقاتی است که چند نفر در جمع شدن از جمله رهبر جبهه مقاومت ملی و صحبت کردن. مسئله ایست که در حال حاضر مسئله اصلی ایست که چنان جهان بیخبر و دور افتاده هست از افغانستان که حاکمیان کنونی قوانین و فرامین سخت و سختگیرانه تر را یکی پای دیگر وضع می کنند و کوچکترین نقبگرد از موضع اصلی خود نگرفتند که قربانیان همه مردم افغانستان هستند که با وضع محدودیت ها از آزادی های خود بی‌بهره می شن. و جهان در مقابل با تلاش هایی که مثلا محدود میشه به یکان نشست ها و یا دادن شعار ها بسنده میکنه، اما آنچه مهم است که در حال حاضر عملا کار بر افغانستان صورت نمیگیره. آیا مردم افغانستان به تنهایی قادر هستند که سرنوشت خود تعیین بکنن؟
جناب آصفی گرامی بسیار معذرت، ما در قسمت دفعه قبلا نمی چی یک نکته یادم رفت، به تعبیر خیلی معمول و سرشته سخن رفت. من میخوام در مورد بدیل آقای اتمام صحبت کرد، بعد میگم به پرسش شما. ببینید بدیل مردم است. آقای آصفی مگه گفتم چیزی که ما میخوایم به عنوان واقعیت های محض و مبرهن برای تاریخ بگوییم این است که هر آن کسی یا هر تیم یا گروه یا جمع جماعتی که احساس میشد در این 3 سال پس از آمدن سقوط افغانستان احساس میشد که کوچکترین دردسری برای طالبان ایجاد میکنه، برشون ایمیل میگه که تو در خطر هستی و تحت حمایت حرکت کن. و آدم را ما کسانی که دغدغه حتی یک اعتراض به عنوان یک اعتراض مدنی اگر احساس شود که آدم به اون تبدیل شود به یک معترض مدنی، اونمو آدم را هم برش ایمیل شده میشود از کشورهای غربی با امریکا و اروپا به عنوان فرد در معرض خطر منتقل میکنن به اروپا. بحث این است که قالبی که تدوین شده بود برای آمدن طالبایی که چگونه بی درد سر بماند، تمام مزاحم ها را تحت عنوان حمایت فعال حقوق بشر و سیاسی و بگیر و نمان و جورنالیست اینا از اون مملکت کشیدن که حتی کسی به عنوان یک معترض در حدی نوشتن یک پاراگراف در فیسبوک هم باقی نمونه.
خب همیشه چنین بوده، رقمی که در زمانی که بس از تهاجم روسا در افغانستان سرحدات چنان باز گذاشته بودن که تمام روشنفکرها و کسایی که مخالف رژیم کمونیستی وقت بود با آسانی فرار کردن و زمینه را آماده کردن که به کشورهای غربی بره.
خب او زمان ممکنه خود سناریوم کمی متفاوت تر بوده، ولی واقعیتش اینه که ما در 2 مرحله خب عمود دوره هم ما شمار زیادی از نخبگان فکر فرهنگی او سرزمین ترک کردن متاسفانه و او خلا برای همیشه باقی مان و من برای مجاهدین برای نیروهایی که آمد کابل را گرفتن که بدور از به اصطلاح و نظم و دانش که در گذشته وجود داشت، خب دیدیم پیامد یا فرایندش را که در بعد از اون چه اتفاق بر افغانستان افتاد. حالا به پرسش شما میخوایم بپردازیم. جهان بیخبر، شما اشاره کردین که جهان نقدر بیخبر است. من معتقد هستم که جهان بیخبر نیست. واقعیتش اینه که کاملا در جریان همه رویدادها هست، مسلط هست بر اوضاع با دقیقاً به باور من رویکرد بیشتر رویکرد اطلاعاتی استخباراتی حاکم هست. و اینکه چی میگذرد در افغانستان شما از موضع‌گیری های کشورها، موضع‌گیری های اعلامی و غیر اعلامیشون میبینید که همه کشورها در جریان هست. ولی خب برخی از سازمان های حقوق بشری اگر یک سری سرصدا های هم میکنن، خب اونا ضمانت اجرایی ندارن، در قالب همو یک اعلامیه واقع میمونه. ولی واقعیت امر این است که کشورهای دور نزدیک با کشورهایی که دخیل بود در بستر گذشته آمریکا و اروپا و کشورهای منطقه که بشه به طور خاص من رو یک مورد اشاره میکنم، همسایه های افغانستان، مسئله پاکستان مشخص است. یک نمونه خیلی کوچک را میخوایم بر شما عرض کنم که ازبکستان تعامل خیلی خوب با طالبان داره. شما میبینید که در ازبکستان قانون وجود داره که آدم هایی که ریش داشته باشه جریمه میکنه، اما این آدم میان میلیون ها دلار سرمایه‌گذاری میکنه در بلخ مدرسه دینی میسازن. آخه این همه پارادوکس رو با کجا چگونه میشود جمع کرد؟ یا جمهوری اسلامی ایران که عملا با طالب ها همسو هست و حمایت هم میکنه، حتی در مورد سیاست های زن ستیزانه طالب ها اعتراض نداره. همیشه روزا میبینیم که خب با معاون رئیس جمهور زن شد، سخنگویشان در کابینه‌شان خودشان رعایت میکنن این یک سری الگوها مؤلفه های بین المللی را، اما همسو هست با سیاست طالب. ما نمیخوایم با این همه پارادوکسی که در منطقه و در دنیا وجود داره و باز بگوییم که جهان بیخبر است. نه، جهان بیخبر نیست، جهان دخیل هست در مناسبات و این مناسبات به شکل در ابتدا در قالب یک توافق جمعی شکل گرفت تا اینکه میدان به طالبان داده شد و حالا هم اگر خیلی به اصطلاح تضاد منافع یا استکاک میان این منافع به سخت افزاری و نرم افزاری قدرت ها ایجاد نشود همین گونه ادامه میدهد. و اینکه ویلا اگر که یک استکاک خیلی جدی میان منافع سخت افزاری شرق و غرب ایجاد شود تا باز همینجا بیان در میدان یا در جغرافیای افغانستان شاخ به شاخ شد.
تشکر آقای اخلاقی. من یک سوال از آقای عطمر داشتم در این رابطه. آقای عطمر، جناب آقای اخلاقی فرمودن که خب بالاخره بدیل مردم افغانستان است، و سوال من درست در رابطه این مسئله بود که آیا مردم افغانستان بدون کمک جامعه جهانی موفق خواهد شدن سرنوشت خود را تعیین بکنن؟
یک رای بسیار طولانی است. یک رای است که باید مردم این را درک بکنند. ما در گذشته ها مردم افغانستان برای این مبارزات خود یک جبهه عقبی داشتن، یک عقبه به اصطلاح داشتن، و این دفعه امو جبهه عقبی هم نیست و عقبه هم نیست. این بسیار دشوار است تا امی حرکات از طرف مردم در داخل در مقابل او نظامی که بجز از لوله تفنگ با مردم دیگه حرف نداره یه عقبه بوجود بیاره. مثل که آقا اخلاقی گفت، بدیل مردم افغانستان است، بدیل طبقه روشن فکر و چیز فهم افغانستان است، بدیل مردم های مسلکی، متخصص، وطن دوست، کسایی که تعلیم یافته هستن است. دیگه بدیل از این ملاها نیست که ما به جان ملاها بریم و از ملاها فتوا بگیریم که بین. این ما دیدیم که به اصطلاح مشکل مردم افغانستان چی است. امروز ما مسائل دیگه را هم هنوز در داخل کشور خود میبینیم. ملت ما یک واحد نیست. امروز ما مشکلاتی که داریم افکار سیاسی را که شما در بین توده ها و در بین مردم ببینین، اینا حداقل به توافق، به اجماع سیاسی در این قسمت فعلی یا به اصطلاح در این وضع فعلی نرسیدن. این یک مشکل است بر ما و ضرور است تا با اول یک ملت شویم. بعد از او که یک مشت و یک ملت شدیم، باز میشه که با متحد شویم، باز میشه که ما مقاومت بکنیم، باز میشه که ما مبارزه بکنیم. در غیر از او کل مقاومت ها اگر پروژه‌ای باشه، این موفقیت به بار نمیاره.
مننه که آمد مرسیب کوروادان. آصفی صاحب که استاد سخوخی و لند دماغ بله، داخل بله. و دمین و روز صاحب و در همده مسئله پا ارتباط اخلاقی صاحب نه یو بختانه مطرح.
بله، پیام ما با هم میشنه.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بیا هم خرق لاست در امریکا غاق آشنا رادیو درک راست یا دسپین خبری پروگرام دی. اخلاقی صاحب استاسو خبری او در اتمر صاحب خبریم خواهوری دلی در طالبان و در بدیل به موضوع بندی. تاسو وایز چه در طالبان و بدیل خلق دی. او اتمر صاحب دی آن دی چه در طالبان و بدیل در افغانستان پو او تعلیم یافته خلق دی. هغه پوهان چه دوی په سیاست پویږي او دوی کولای شي چې په دې برخه کې یو ښه بدیل ووسی. خو خبره دا ده چې آیا د همدې بدیل لپاره یووالي ته ضرورت شته او که نشته؟ آیا دغه خلک هغه عام خلک دي که هغه پوهان دي د افغانستان یا د افغانستان سیاست مداران چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي، دوی انسجام ته ضرورت لري او که نه؟ مخصوصا دننه په افغانستان کې خلک دوی څنګه باید یووالي ته ورسیږي او په دې پوشی چه دننه پا افغانستان که دوی سرت سرواندی؟ آیا داسه پا تاریخی لحاظ داسه مسالون لرو چه دین خلق الهام واخلی او ورباند عمل وکی؟
خب ببینید، در بحث اول در صحبت اول شما وقتی میگیم بدیل مردم است، ما با این روی کرد که بخوایم بگیم که مخاطب ما در واقع نهادهای قدرت یا نهادهای تاثیرگذار در امریکا هست که میخوایم بگیم بدیل مردم است، به دلیل از اینکه در گذشته چون مسئله مردم افغانستان ذره برای یک ذره برای آمریکایی‌ها اهمیت داشت، ما در انتخابات جنجالی میان اشرف غنی و دکتر عبدالله دیدیم که بالاخره جان کری مداخله کرد و رفت. بحران بود دیگه، بحران عملی بود، عینی بود، یعنی آمد بسیار راحت آمد دست دو آدم را گرفت، مثل دو تا بسیار بچه بد خوب نار هم دیگه نشاند و ختم. اگر از دید آمریکایی ها بدیل مردم، بدیل به مسابقه مردم اهمیت داشته باشه، باور کنید که نیاز نیست که آقای بلینکن به منطقه بیاین، فقط کافیه با یک پیام تلفنی به سران طالبان بگوید بدیل مردم است و گفته شود که حکومت مشارکتی و انتخابات و اینا. ولی واقعیت شیه که از نگاه دیگه آمریکایی ها، اروپایی ها، کشورهای منطقه به لحاظ جامعه شناسی این جغرافیا را خوب شناخته و خوب میشناسن. وقتی ما از آن میکنیم بدیل به مسابقه مردم، اینا فهمیدن که بدیل به مسابقه مردم در این جغرافیا کاربرد نداره. اینجا بیس های بنیادگرایی که از سالهای بسیار طولانی رویشون کار شده، اینجا گسست‌های اجتماعی که از قبل وجود داشت بخصوص با آمدن طالب ها بود بسیار تشدید پیدا کرده، اینجا جدال‌های به اصطلاح سمتی قومی نژادی مذهبی فرهنگی که از قبل وجود داشت اما داشت کمرنگ‌تر میشد متاسفانه با حضور طالب ها، این جدال‌ها به اوج خود رسیده. با همچون یک وضعیت امروز ما وقتی میگیم بدیل به مسابقه مردم، امر دشوار است. ما زمانی که در صحبت پیشتر که عرض کردم بدیل به مسابقه مردمی، در واقع پاسخ به اینستیتوت هدسن بود. شما میگید بدیل نیست، آقای آمریکا، آقای اروپا، آقای فلان. وقتی میگه بدیل نیست، مگر شما نمیگین که مردم برتان مهم است؟ مگر نمیگین حقوق بشر نقض شده؟ مگر نمیگین طالبا گروه های توریستی آمدن در افغانستان جابجا شدن؟ خب اگر واقعا شما باور دارین به این که مردم افغانستان نباید قربانی شوه، خب بدیل مردم. این در واقع وقتی میخواییم با یک نهاد آمریکایی یا یک مسئول آمریکایی صحبت کنیم. ولی واقعیت چیه که اینا بدیل به مسابقه مردم در افغانستان و به لحاظ جامعه شناسی خوب شناخته. ما هم تو که آقای اتمر گفت در یک همچون مناسبات یا بندوبست یا همچون بستری، متاسفانه بدیل به مسابقه مردم را ما بسیار بسیار دشوار میبینیم، به دلیل از اینکه آمدن طالب ها یک سری مناسبات فرهنگی نیم بندی هم که در این 20 سال با همه چالش ها و بحران های وجود داشت شکل گرفته بود، با آمدن طالب ها این بندوبست ها و سازگار ها به کلی از هم پاشید و فعلا نهاد فرهنگ تعطیل، نهاد آموزش تعطیل، نهاد اندیشه تعطیل، نهاد فکر جمعی تعطیل و در حقیقت همچون بستری بدیل به مسابقه مردم سخت است. مگر اینکه نیروهای متوسط، طبقه متوسط تبدیل شود به قدرت جمعی بر مبنای یک به اصطلاح مناسبات مشترک جمعی، و نمونهشون هم دیدیم، تجربهشون هم در برخی از کشورها وجود دارن که به اصطلاح کودتایی شکل بگیرن و مردم بر اساس یک خود آگاهی جمع شوه و قدرت را بسپاره به مردم، که در اون صورت ما و شما میبینیم اگر همچنین بستری هم فراهم شوه، متاسفانه وضعیت را طور رقم زدن که باز هم ما دوچار یک سری به اصطلاح تنش های داخلی قومی سمتی و مذهبی خود شد.
من نه کام اخلاقی صاحب اتمر صاحب ده هم دی بس به دوام وارم چه دا پختن مترکم کلا چه ده خلق و خبره کیگی تاسو پیگه چه دانه نه پا افغانستان که محدودیتون پا خلق و باندی چم ردی خلق آزاد تگراتک مجلسون و تفرزن یا غند تا نشی کولای، حتی یا پوست به سوشل میدیا که دوی نشی کولای، ده طالبان خلاف دوی غگ نشی پورته کولای. دغه د غواړم چې په دې باندې پوه شم چې د دې ستونزو سره سره څومره خلک دننه په افغانستان کې د طالبان او د تګلار او مخالفت کوي، او که فرزن خلک په ځینو برخو کې دوی نه پیږي چې د دوی د برخلیک سره څه کیږي، دغه آگاهي دوی ته څنګه ورکړل شي؟ په دې برخه کې ستاسو نظر او ارزونه به څه وي؟
زه داس فکر کوم چې خلک طول پیهی بده خبر خلق بیوسدی توانمندی نلری. اول تاسه دست فکر رو که خلق مقاربت و که درسی و صفاق ظالم نظام ده چه پیره هم نکی. تاسه به بنگلدش که ولی ده چه درینیم سو و کسان واجد سو او دی اردو لوی درستیز حسینا واجد تویل چې زیاتی ز خلق نشم وزوی تخپل باید قدرت پریدی او هغه تیاره کې کیناو د وطن نه ویست. نو تاسو فکر وکړئ چې هلته خو هغسې نهادونه شته دي چې هغوی به خلکو سره ودریږي. په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ په همدغه رهبري کې ندا محمد ندیم یو خبره کوي چې د نجونو تعلیم بند دی، حتا خبرې هم بند دي. ستانکزی صاحب بیا وایي چې د ښځو تعلیم فرض عین دی. هغه شهابالدین دلاور وایي چې دا فرض عین دی. د دوی په خپل منځ کې دغه اختلافات لا شته دي، لیکن دوی په خپل اختلافاتو باندې بیا دومره مخته نه ځي چې د دوی په منځ کې کوم بیلتون رامنځته شي. خلک پشتیبانی نه لري، خلک څه شی وکړي که حرکت وکړي. زه په دې پوهېږم که خلک حرکت وکړي د طالبانو حکومت دې حرکت ته په آرامۍ ځواب ورکړي، او هغسې کار دوی سره کوي چې په تاریخ کې نه وي ترسره شوی. او د دې دپاره ځان مسؤول هم نه ګڼي. هغه خو وایي چې دا بغاوت، څوک چې بغاوت کوي سره د وهلو دی، هغه مړ کوي وژنئ. هغه هېڅ نه په اسلام کې مجازات لري، نه په زموږ په نظام کې. خو داسې کوي د دغسې یو صفاق رژیم سره تاسو څه شی کوئ؟ خلک خو دغه امکانات نه لري. که خلک دغه امکانات لري چې د خپله نظام نه د دوی ملاتړ وشي لکه نورو هېوادونو کې. تاسې اکثرا په نړۍ کې چې وګورئ، کله چې دا جنبشونه رامنځته کېږي، یا اردو دوی سره درېږي، یا خلک دوی سره درېږي، یا نړۍ دوی سره درېږي، او ځای خو دوی سره درېږي. اوس د افغانستان خلکو سره نړۍ هم نه درېږي. تاسې امریکا وګورئ، تر په دغه وروستۍ د امر بالمعروف و قانون کې هېڅ داسې ډېر عادي مثلا محکومول دا څه معنی لري؟ د دوی همدا نن یا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر کامرون ته دا څه رقم بندیز دی؟ دا څه رقم عکسالعمل دی چې نړیوال دوی ته وایي چې موږ عکسالعمل ښکاره کوو؟ دا ملګري ملتونه څه کوي؟ دا شورا امنیت څه کوي؟ دا نور نهادونه چې دي دوی څه کوي؟ خو دلته خبره یوازې دې پورې مربوط نه ده. طالبان هم په دې پوهېږي چې دوی ښه قوي دي، پشتیبانی امریکا دی، نور هېوادونه د امریکا سره چې ملګري دي هغه هم د دوی پلوي کوي. هغوی خپل ګټې، خپل منافع پالي. هغوی دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې حقوق بشر دی یا د ښځو تعلیم دی. چین ته وګورئ تاسو، چین دوی سره پر لسو میلیارد ډالر قرارداد کړی. چین د نړۍ کې بیا وایي چې موږ د ډیموکراسي پلویان تراله چې ته څنګه د ډیموکراسي پلوي چې نه د بشر حقوق منې، نه ډیموکراسي منې، او نه نور شیان منې. بیا دغسې یو د فاکتو حکومت سره ته هغسې لوی په میلیارد ډالر قراردادونه کوي. د دې آینده به څه شی؟ تاسې د افغانستان ولس ته څه ځواب لرئ؟ په همدغه ترتیب سره اوس ګورئ، ازبکستان مخکې اخلاقي څه ورته اشاره وکړو، شپږ میلیونه ډالره په مزار کې دی مدرسه جوړوي. زه ازبکستان ته دا وایم چې تاسو دا د پاکستان نه تجربه واخلئ. پاکستان دغه کارونه وکړو، اوس څه شی دی؟ پاکستان هم د اقتصاد له نظره ځمکه پروت دی، هم امنیت نه لري، هم دننه په خپله پاکستان کې خلک ټوټې ټوټې دي. دغه ترهګري هېڅ چاته ګټه نه کوي. که امریکا یې کوي، همدغه کسان اروپا ته هم تهدید دی، همدغه کسان د امریکا ګټو ته هم تهدید دی، همدغه کسان د نړۍ راتلونکي ته هم تهدید دی. تاسې که دغه د ترهګري پېښې اوس وګورئ په اروپا کې د تېر په نسبت څومره ډېر شوی، دا د کوم ځای نه راځي؟ مزیت داعش
پغاره اخلی داشت چرته ده. اتمر صاحب بخیر حسین.
بله. تشکر جناب آقای اتمر. آقای اخلاقی، شما پیشتر فرمودین که خب بالاخره دنیا همه آگاه هستند از اون چه در افغانستان میگذره، نهادهای حقوق بشر، نهادهای مستقل، شورای امنیت، کشورهای بزرگ. و با نظر داشتی که کشورها به دنبال منفعت هستند، در حالی که در افغانستان به اساس گزارش‌ها گروه‌های تروریستی و مثل داعش و دیگران در حال شکل گرفتن هستند و جهان خاموش است در این رابطه، چی منفعت متصور است از حکومت طالبان برای کشورهای منطقه؟
واقعیتش اینه که جناب آصفی، همه در پشت یک شوک بزرگ در میدان افغانستان قرار داره. من معتقد هستم که گروه هایی که در افغانستان چاق ساخته میشه برای یک حادثه بسیار بزرگ باید این آماده شوه و چاق ساخته شوه. به دلیل از اینکه آقای اتمر اشاره کرد، داعش کیست یا گروه های دیگه کیست، از کجا می آین، پولشون از کجا می آین. خب کشورهای به اصطلاح پولدار کاتالیست خاورمیانه مثل امارات و قطر داخل هست در تامین منابع، خیلی از کشورهای دیگه. اینجا هست که من میخواییم بگم وضعیت در افغانستان در یک گروه هایی که در یک کشور آمدن از جاهای مختلف تحت عناوین و پرچم های مختلف، و باور من اینا برای یک حادثه یا حوادث بسیار بزرگی دارن آمده میشن و چاق ساخته میشن که او ممکنه به اصطلاح یک شوک خیلی جدیتر و بزرگتر از آمدن طالبان به افغانستان باشه. حوادثی که در منطقه جریان داره، حوادثی که در کشور در سنترال ایشیا به خصوص جنگ اوکراین و مسائلی از این دست در دنیا رو ما وقتی میبینیم به تئوری بیشتر به اصطلاح معتقد میشیم این که طالب ها را این گونه آوردن و این گونه حمایت کردن، گروه های دیگه هم که در همین قلمرو به تعبیری خودشان گزارش هایی که منتشر میشه و مسکن دادن و جا و مکان دادن و در نهایت امکانات برشان خلق کردن و چاق کردن، اینا ممکنه برای روزی مبادا برای یک حادثه خیلی بزرگی همچون حمایت ها صورت بگیره که او حادثه ممکنه در یک جدال سخت میان چین و آمریکا باشه، گرچه چینایی ها خیلی سعی میکنن که وارد جدال های سخت افزاری نشن، ولی خب نمیتوانن، ناگزیرن، به دلیل اینکه سیاست های محافظه کارانه چین وقتی به محض آمد وارد بندوبست های اقتصادی افغانستان و معادن در افغانستان شد، نشان میده که چینایی ها هم از لایه محافظه کارانه شون بیرون شده و آمده قدم گذاشته در بستر سخت افزاری، یا ممکن است در یک جدال به اصطلاح بسیار شوک آور دیگه میان روس‌ها و غرب یا همچنین ایرانی ها، یا ای که نمیدانم جدال تغییر جغرافیایی
منطقه. آقای اخلاقی، آیا با آنچه شما گفتین، یعنی آیا متصور است که کشورها چی غرب چی شرق چی چین چی ایالات متحده از طالبان با عنوان ابزار علیه یک دیگر استفاده کنند؟
چیزی که فعلا برای طالب ها منافع خلق کرده و دارن کیف میکنن از این نوع رویکرد همین است. شما ببینید در تمام گزارش ها می آید، خب دونالد ترامپ بخشی از واقعیت ها را آشکار کردن دیگه، وقتی که میگن بکگراوم را چینایی ها گرفتن، معنیش این است که چینایی ها هم پایشان را پیش گذاشته. یعنی از این طرف ما مناسبات پشت پرده اطلاعاتی طالب ها با امریکایی ها و اروپایی ها را تا حدودی می دانیم، و این که چی باعث می شود که این دو نوع نگاه در افغانستان با هم در تصادم واقع نمیشه، اینجاست که خب طالب ها هم بهشون گفته میشن که این بازی دو پهلو چند پهلو رو مدیریت کنه، و اونا هم همگونه که سناریو دستبندی شده بازی رو مدیریت میکنه و هم از اون نفع میبرن و هم به اصطلاح صدای وجود نداره هر آن چی که انجام دهد و هر آن چی که بتازن. دقیقا نه تنها چین و آمریکا، بلکه روس‌ها، ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها، حتی هندی‌ها. شما ببینید که چگونه می‌شود منافع تضاد منافع یا تقابل منافع هند و پاکستان را در افغانستان جمع کرد و تعریف کرد، اما همچون چیز صورت گرفته. شما می‌بینید که مناسبات خیلی خوب دیلی با طالب ها ایجاد کرده و از او طرف مگر می شود که گفت طالب ها پاکستان را اگنور کرده؟ خب به تعبیر یک گزارش که وجود داشت 65-70% از اعضای کلیدی کابینه طالب ها پاکستانی هست، شناسنامه پاکستانی داره. مگر با کدام تیوری می شود تقابل یا تضاد منافع هند و پاکستان را در افغانستان جمع کرد مگر اینکه غیر از بازی های اطلاعاتی باشد در دنیا؟
تشکر جناب آقای اخلاقی. با هم با یک پیام گوش میدیم، بعد بس خدا دنبال میکنیم.
گنجین په اسلامی چوکات کې په اسلامی جامعه کې دوی هم زده کړو ته ادامه ورکوي تر څو چې دغه راتلونکي
یو د امپاکس دا چې په ټول نړۍ کې به سرایت کوي مختلف اشخاص او مختلف ځایونو کې نیسي دا امکان شته دی ولې د
عادت و اعتیاد اردویش اگر حیات شخص و یا زندگی اجتماعی شخصی شخص یا صحت شخص در خطر می دهد.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بیا هم خرق لس قدر مالی دون که در امریکا غا گشنا رادیو درو کراسی ها در سپین خبری پروگرام ده. اتمر سیب دغه د اخلاقي سبب د خبرو په دوام چې مخکې ورته اشاره درلوده چې طالبان مکلف دي چې یا دوی باید څو لوبي مدیریت کړي په عین زمان کې خبره داده چې کداغه په دې لوبو کې چې دوی باید مدیریت کړي دوی په دې کې پاتې راشي او کچېری دوی ناکام شي او د نړیوالو غوسه هم د خپل احکامونو او فرمانونو په چوکات کې چې پر میرمنو باندې معمولا دوی ډیر احکامونه او محدودیتونه وضع کیږي ادامه پیدا کوي او د نړیوالو غوسه هم ډیر شي ده هغه تعریف نه چې اوس اخلاقي سبب د داعش په اکلې درلوده چې د داعش سمره یعنی جنجال پیخیده شي دوی لپاره څه فکر کوي چې داعش بیا کولای شي چې د طالبانو په وړاندې ودریږي او یو لوی سرخوږی یا یو لوی ګواښ د طالبانو د حکومت لپاره شي
نورې د دې تجربه موږ او تاسو لرو کله چې مجاهدین واک ترلاسه کړ او مجاهدین درې څلور کلونو کې په افغانستان کې هغه د پاکستان لوبې تکرار کړې او د پاکستان په هدایت اردو ړنګ شو تیر سافتونه تور شهم ړنګ شو تحصیل و مکتب و تجارت و اقتصاد دا ټول خاورې سره خاورې شو د دې دپاره چې دا صفحه وړول شي طالبان رامنځته کړه دا زما خبره نه ده د پرویز مشرف د بېنظیر بوټو د هری کرنټن دا خبرې د هغوی دي او تاسو دا بار بار په رسنیو کې لیدلي او لوستلي دي همیشه د استخباراتو همدا برنامه ده طالبان تر هغه پورې چې دوی د امریکا او یا د سیمې د استخبارات بیا کې تهدید نه کیږي دوی په واک کې ساتل کیږي کله چې دغه ګټې دوی تهدید کړي بیا ډېر زر دا امکان پیدا کیږي چې داعش یا کوم بله ډله تاسو ولیدل چې خپله طالبان هم دغسې وو تر 2019 کاله پورې چې دغه قرارداد د دوحې امضا شوی نه و مخکې دغه نه خو زه خو افغانستان کې وم زه 2019 کال کې د افغانستان نه ووتم نو په وخت کې یو ولسوالي طالبانو نه و لیدلی څنګه طالبانو ویل چې موږ ټول افغانستان خلک موږ سره ما خو یو ولسوالي په هغه وخت کې طالبانو په لاس کې نه وو کله چې دغه توافق وشو دا خپل امریکایانو دا سناریو جوړه کړه او ورو ورو موږ ولیدل چې خپل اته باون رئیس جمهور کله چې ولسوالیګان سقوط کړي او دوی ویل چې دا تاکتیکي سقوط دی او خلک په دې نه پوهېدل چې تاکتیکي سقوط دا خپل هم په دې نه پوهېدل چې دا تاکتیکي سقوط څنګه دی خو په هر صورت موږ دا ولیدل چې هغه د جمهوریت نظام تر د آخر وروستیو پورې هم تاسو ولیدل چې ټول په همدې هغه باندې وو چې نه جګړه نه کوو قدرت تسلیموو او د ولایتونه نیولی تر کلګانو تر هغه ټول همدغسې تسلیم شو نه جګړه چا ونه کړه بجز فقط هلمند کې جګړه وشو او کندز کې جګړه وشو چې البته هلته هم شاید ځینې سرتنبه صاحب منصبانو چې هغوی غوښتل چې داسې په اسانه ده او قدرت بیرته تسلیم نه کړي او دغه زمینه چې تاسو پرون رسنۍ کولستل چې یو هم لیدل چې شپږ څلوېښت الوتکې ازبکستان کې دي او امریکا دا غواړي چې دا الوتکې بیرته امریکا ته راستنې کړي. په دې برخه کې دوی یو توافق ته رسېدلی. نو تاسو فکر وکړئ چې په یو ورځ کې شپږ څلوېښت الوتکې یعنې شپږ څلوېښت پروازه د کابل د نظامي ډګرونو نه وشي، اولته امریکایي ځواکونه پراته وي، 15,000 د امریکا عسکر اولته پراته وي په افغانستان کې، دوی څنګه دغه در حال چې رادار دغه ټول فضا د دوی په کنټرول کې دی، دوی نشي کولای چې دغه تیارې راستنې کړي بیرته په مخه وخت کې یا دې ته د پرواز اجازه ورنه کړي. تاسو خو پوهیږئ کله چې تیاره الوزي هغه د پرواز اجازه غواړي. نو دلته خپله سړی په دې باندې شک کوي چې دا وروره دلته سم صحیح یو بر شو دا انتقال قدرت دوی وکړي.
تشکر جناب آقای اطمر. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مانده. آقای اخلاقی، برنامه را با شما میخواستم جمع بندی بکنیم با آنچه گفته آمد، با در نظر داشت از اینکه خب همه جهان در شرایط افغانستان آگاه هستند، طالبان تسلط دارند به افغانستان و قوانین و فرامین یکی پای دیگر وضع میکنند، و با در نظر داشت آنچه گفته آمد که بدیل مردم افغانستان است، بدیل مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند در مورد سرنوشت خود، هرچند مستقیم تا هنوز منسجم هم نیستند، آینده را شما چگونه میبینین و چگونه خواهد شد که مردم افغانستان بالاخره سرنوشت خود را به دست بگیرند؟ حدود 1.5 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
همونطور که عرض کردم این در واقع برای قدرت های بزرگ و دخیل در مناسبات افغانستان گفته باید شود و برجسته شود که بدیل، وقتی میگین بدیل نیست، بدیل برای افغانستان احمد مسعود نیست، هیچ احمد و محمود نیست، بدیل مردم است. شمایی که معتقد هستین به دموکراسی، مگه نمیگوین دموکراسی، حقوق بشر و ارزش های دموکراسی؟ خب مردم است، ولی واقعیت چیه که در حکومت فعلی طالب ها بدیل مردم شده نمیتونه، بدیل از اینکه ممکنه نیاز به کمی زمان داشته باشه، ولی واقعیتش من میخوام میره بگم که طالب ها در یک پروتکل های اطلاعاتی استخباراتی که با آمریکا و برخی از قدرت ها داشت متاسفانه بازی خوردن، طالب ها اشتباه کردن. بسیار شانس خوب داشتن که این 3 سال میتونست به گونه دیگه مدیریت کنه، حتی بازی های اطلاعاتی را هم مدیریت کنه، ولی در نهایت یک پایه برای خودشان بکوبد. در نهایت ما وقتی میبینیم مشروعیت وجود نداشته باشه، دور نمایی برای یک نظام نداره.
بین تشکر از دو مهمان محترم، آقای اخلاقی و جناب آقای اطمر، از حضور شما در برنامه
کرمودان. بخیر اوسئ. اسفیسف زمون پروگرام هم دلتا پایتر سیگی
داشته های برنامه به اینجا به پایان رسید، اما برنامه ها ادامه داره. برنامه بعدی ما نه وضعیت است که آقای سمی جلالزایی رو گردانندگی میکنن. با ما باشین.
الله مبارد.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رنا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زیم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال